اطلاع تو فرهنگ ریاست د غونډو په تالار کې هغه زده کوونکو ته د پوهنې ریاست د چارواکو په وړاندې د فراغت سندونه ورکړل چې د سټیج ډرامې د پن په اړه یې زده کړې ترلاسه کړې وي. د ننګرهار د تیاتر ټولنې مرستیال او د یادو ښوونیزو ورکشاپونو ټرینر سید کریم ژوندون په دې اړه وویل:
په دې پروسه کې مونږ اته مدارس او اته ښوونځیو شاګردان چې لس د مدرسې نه لس د ښوونځي نه په هر ورکشاپ کې مونږ یو ځای کول او بیا هم درې ورځنی ورکشاپ ورکولو د سکریپټ لیکنې په اړه، یعنی ډرامه لیکنه چې څنګه وکولی شي چې یو موضوع ده یا دینی موضوع ده یا زمونږ حقوقي موضوع وي. ډېر مشکلات لرو مونږ په ټولنه کې چې دا هر مشکل په اړه باید خپل نمائشنامې ولرو، خپل ډرامې ولرو، لیکوالان ولرو، کم از کم دینی علما باید د ډرامې د لارې کوخي، نو ماشومان او ښځو سپینګیرو په هر چا باندې ډېر زیات تاثیر کوي.
د ننګرهار د پوهنې ریاست مرستیال مولوي ملکیار شګیوال د تیاتر ټولنې نه مننه وکړه چې د ښوونځیو او مدرسو شاګردانې د سټیج ډرامې په برخه کې روزلي، خو تمه څرګندوي چې داسې ډرامې جوړې کړی شي چې ملي او اسلامي ارزښتونه پکې خوندي وي.
دغه تیاتر د ادارې نه ډېره زیاته مننه کوم چې د معارف ښوونځیو او مدارسو ته دی مخه وکړه چې د مدارسو او د ښوونځیو د شاګردانو ظرفیت لوړونې دپاره کار وکړه. هغه تمثیلي پارچونه لکه نن چې د مدارسو شاګردان هم الحمدلله دې طرف ته دوی راکش کړي دي او دې ته دا زمینه برابره کړې ده چې په دغه برخه کې کومک وکړي، د خپلې ټولنې د اصلاح په خاطر باندې د اسلام مبارک دین د ارشاداتو په خوا کې مخ په وړاندې باندې لاړ شو، نو دا به ډېره زیاته مؤثره وي، ځکه زمونږ ټولنه یو اسلامي ټولنه ده او د اسلام په چوکاټ کې چې دا په ژوندۍ بڼه باندې دغه شیان ورته ور وړاندې شي، یقینا هغه ډېر زیات تاثیر لري.
دا چې د ننګرهار تیاتر ټولنه څنګه وتوانېده چې د مدرسو شاګردان هنر ته جلب کړي، دا پښتنه سید کریم ژوندون دا رنګ ځوابوي:
تاسو یقین وکړئ چې د ښوونځیو نه زیات خراغلاس په یال ټنډه مونږ ته مدارس او علما ویلي دي او هغوی مونږ سره دا ومنله او هغوی مونږ ته شاګردان راکړه، استادان راغله ورسره د شاګردانو سره او دلته مونږ سره په دې درې ورځني ورکشاپونو کې برخه واخیسته. هر ورکشاپ په آخر کې بیا یو نمایشنامه مونږ جوړول، هغوی به پخپله لیکله شاګردانو په شریکه، نو هغه نمایشنامې اکثریت چې وي د تعلیم په اړه وي، بیا ځینې د سولې په اړه وي.
د ننګرهار اطلاعات او فرهنګ رئیس او رنګ سمیم وایي که د ښوونځیو او مدرسو د زده کوونکو ذهنونه د هنر په رنګ ورنګولی شي، په ټولنه به مثبت اغېز پرې باسي.
کومې ډرامې چې دوی دلته وړاندې کړې وه، دغه ځوانان چې دوی په کومه برخه کې روزلي وو، موږ په دې متيقین شو چې هېوادوالو کې د کار او د عمل او د زحمت او د وطن پالنې روح راپارونې یو نوی ساه د په معرف کې پوکړل. هغه په دې معنی چې معرف کې خو مشکله کم مضامین لوستل کېږي او په سلوک کې کم بدلون خاص نه مشاهده کېږي، خو که چېرې هنر معرف ته لاره وکړي او فرهنګ معرف ته لاره وکړي، د تیاتر هنر چې په حقیقت کې د ټولنې اخوالو د تمثيل یو روح مراکسي، دا کشر د شاګردانو ذهنیتونه ته لاړ شي، نو هغه هم قلم راخستلای شي، هم ډرامه لیکلای شي او هم تمثيل کولای شي. فقط کې دا یو اثر ابتکارو.
د مدرسې یو تنزد کوون کې وای چې هر موضوع ورکړل شي، دوی ورته ډراماتیک رنگ ورکولای شي.
وانم حبیب الله د درنولو سوالید نه رهار ولایت اوسیدونکو ایم او د حمیف صاحب مدرسې د دولسم سنف زده کوونکو ایم. درې ورځې دا ورکشاپ موږ ته راکړل شو او نو دې کې موږ ډیر څه زده کړل، لکه موضوع موږ ته راکې نو هغه موضوع باندې موږ کار کولای شو او یو ډرامه موږ جوړولای شو.
په دغه غونډه کې پر سلګونو زده کوونکو سربیره د پوهنې ریاست چارواکو، د ښوونځیو مدیرانو او د دینی مدرسو مشرانو او استادانو ګډون کړو چې په غونډه کې دوه د سټیج ډرامې هم نندارې ته وړاندې شوې، چې یوې پرته له دې نه چې خبرې پکې وشي د مخدره موادو په اضرارو جوړه وه او دا یې ښودله چې د ټولنې بیلابیلې برخې متضرره کړې دي.
د میرمن بهیر غړې لالپوري امیرزی په دې وروستو کې یو ناول بشپړ کړی دی. اغلې امیرزی کیسې او لنډې نثري ټوټې هم لیکي. دا د میرمن بهیر د نقد له غونډو متاثره ده، وایي ډیر څه مې هلته یاد کړي دي. زموږ همکارې مسعودې نیازۍ مرکه ورسره کړې ده، دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
لالپوري امیرزی، ستړي مشې، په خیر راغلې خپرونې ته.
مننه، ژوندی اوسې، خیر اوسې.
لالپوري، ډیره زیاته خوشحاله یم چې نن سره په دې بس کې ګډون لري. خبره شوې یم چې تاسو نثر لیکئ، بیا په ځانګړې توګه لنډکي نثرونه، نو لومړی راته دا وایي چې کله مو په نثر لیکلو پیل وکړو؟
کله چې تاسو سوچي د ادبیاتو محصل وي، نو په دې نثر لیکلو کې او یا هم په لیکنو کې دا یو عمده اصلي وظیفه وي چې باید وي کې پانتون کې چې کله ومه نو دومره اول صنف یا هم دویم صنف کې چې ومه دومره په دې برخه کې نه وم. کله چې میرمن بهیر ته لاړم هلته مې دا نور نجونې ولید هغه تشویق وکړه. یعنې میرمن بهیر یوه لاره وه چې ما ته پرانیستله. په هغې لارې باندې لاړم. ما په لیکنو کې زما لوی لاس چې درلود هغه میرمن بهیر وه چې زما دپاره یوه غټه دروازه وه. هغه ځای کې د میرمن بهیر غړو زه تشویق کړم او ما ته لاره راوښودله او زه په هغه لارې باندې فعلا روانه یم.
ډېر ښه. یعنې ستاسو هغه تر ټولو غټ مشوق کوونکی میرمن بهیر ده چې تاسو ته زمینه برابره شوه هلته لاړئ. که د میرمن بهیر په اړه راته لږ وایي چې هلته څنګه لاړئ، د میرمن بهیر فعالیتونه څنګه وو، او تاسو چې هلته نثر لولئ د هغوی کره کتنه نقد ستاسو په لیکنو باندې څنګه وو، تاسو ته آیا ګټه وکړه؟ د نثر په اصلاح کې مو ګټور وو.
کله چې زه په کابل پوهنتون کې وم پاکیزه روزو چې هغه همغه ځینه فارغه شوې ده، یوه ورځ ما یوه لیکنه کړې وه. استاد ته مې ورکړله، استاد چې ولوستله بیا زه فکر کوم پاکیزه روزو ته ویلي چې په دې صنف کې لالپوره چې دا لیکنې کوي. مې هغې ما ته وویل چې کوی شي میرمن بهیر ته راشي، میرمن بهیر د مرسته کې تا سره کومک کوی شي. نو مینا نظري چې زما صنفي ده هغه د مخکې نه هغه بهیر ته تلله. نو هغې سره زه په اړیکه کې شوم او ما د هغې سره مشوره وکړه. هغه ورځې ما ته وښودله، بیا ورغلله مرته بهیر ته. بیا هلته چې ما خپله یوه لنډه کیسه ولوستله د میرمن بهیر غړو هغه نقد یا هم هغه تشویق یا هم هغه لاره چې راوښودله، هغې واقعا زما نثر یعنی د خام نه پوخ که، یعنی هغه اول مرحلې نه ډېر زیات ماته کومک وکړه. د هغوی خبرې چې کله ما نقد واورېد هغه مې په خپل نثر کې عملي که. وروسته اولې ما ته دومره خوند نه کړ، کله چې مې وروسته ولوسته یعنی په خپله ما د هغه نثر څخه خوند واخیسته. او زما ډېر تشویق کوونکی چې دی زما پلار دی، او بیا چې هغه څه چې ما ته لاره وښوده میرمن بهیر د زما استادان دي.
ځینې خویندې اتاورونو کې دا مشکل وي چې دوی نقد په ځان نه مني، وایي چې زه ډېرې ښې لیکنې کوم، یا خفه کېږي، یا که ورته ووایي چې دا لیکنه دې ښه نه وه بیا زړه نه ښه کوي، بل وار لیکنه نه کوي، وایي نه زه نشم کولای. نو تاسو څنګه، تاسو خو به دا عادت نه لرئ چې یو څه ولیکئ او نقد پرې وشي، که منفي نقد اوسي مثلا منفي خواوې ډېرې، او تاسو د خفګان احساس وکوئ او بیا ووایي چې نه زه نور لیکنې نه کوم، نشم کوی؟
طبعاً انسان هم مثبت عادتونه لري هم منفي. نو د نقد خبره هم چې وکړله، زه په خپله اوله کله کې چې پوهنتون کې وم ما به کوم سیمینار یا هم کنفرانس ورکړه، هغه کې به چې کله زموږ محصلین یا چا به نقد وکړه په ما به ډېر بد تاثیر کوه. خو چې کله میرمن بهیر ته لاړم، په ما یعنی د هغوی هغه د نقد طریقه سالمه وله، داسې بل رقم نه وه. نو د هغه نقد شیوه چې وه په ما ښه ولګېده، هماغه نه وروسته چې دی تر ننه زه د هر چا انتقاد یا نقد چې دی قبل او مغه پسند کې عملی کوم، ځکه څوک چې نقد پذیر یا غته باندې یو څه ته ځان رسوي، یو مقام ته یو څه ته ځان رسولی شي. نو اوله مې دا خصلت درلوده، خو اوس یعنی تقریبا ډېر مې د بینه وړی ده. کوشش کوم چې بیخي د بینه ویسم، نو د هر چا نقد خپلو لیکنو کې عملی کړم.
که د خپلو نثري لیکنو په اړه راته ووایي چې څنګه د نثري لیکنې مو، آیا مخکې له دې نه چې تاسو نثر ولیکئ نثر مو مطالعه کړی و، مطالعه مو ورته لرله، یعنی له پخوا نه ورته اماده وی، که د تصادفي پروسه وه که تاسو مخکې نه اماده وی؟
نه، اول چې و زما ناول او کیسې خوښېدلې چې ځینې مجلو کې ولولم، کله چې د مکتب دوران کې وم. خو زما ادبیات چې و لومړی سر کې زما دا پنځم انتخاب و، چې کانکور طریقه ورغلم. اوله مې دونه شوق نه درلوده، مې چې کله هلته لاړم د نورو نثرونه یا شعرونه به مې چې لوستل یا به چا لوستل، نو ما ته به یې خوند راکوه. ما دا کوشش کو چې باید زه هم ولیکم، زه هم د دې هم صنف یم، د عینه صنف کې یاستو، یا هم عینه ممکن عینه استعداد مونږ کې وینو، ولې زه نشم لیکلی. په دې کوشش کې وم چې زه باید ولیکم. او زما پلار هم ویل ستاسو ادبیات دې باید یو څه ولیکي، ځکه لیکنه چې دی تلپاتې پاتې کېږي. بیا چې کله مې یو څه ولیکل، هسې یو انګیزه راکړه، شو کله مې چې ولیکل بیا میرمن بهیر ته مې مخکې که، هغوی بیا تاکید کړی ویل چې ښه دی. نو بعد هغه نه د دې پاس شو چې زه باید لار ته دوام ورکړم او وکولی شم چې ښه نثر ټولې ته وړاندې کړم.
تاسو د نثر یوه بېلګه تاسو نه واورو، نو ډېر به ښه شي.
ولې نه، زما د نثر عنوان دی قسمت. تلیفون ته یې زنګ راغی، زړه نازړه یې پورته کړه. ولې سلام مهرباني، سلام څنګه یې، مننه وایه څنګه دې زنګ وهلی، تا سره مې کار و، وایه څه کار. ما درته ویلي و چې نور ما ته زنګ ونه وهې. دې ته ګوره، احسان مې هم در باندې کړی، غرور هم ته کوې. د څه احسان؟ د مینې احسان. هغه څنګه؟ خو ما در سره مینه وکړه، ستا مخه مې ونیوله، که نه تا هم حتماً د کوم بل چا سره کوله، نو ژوند دې در خرابه و. بختوره وې چې زه وم. نه نو، تا اوس نه ده خراب کړی، او رښتیا مبارک کوژده دی. آها مننه نه نو ما څه خراب کړی تاسو نجونې د چا په خو هم نه خبر ریښتیا تا داسې څه را سره کړي درې کاله دی راته د مینې ویل د پاک مینې داستانونه دې راته بیانول اخر دې په پټه کوژده وکړه دا ستا ښه ول ځه مړې ته هسې د چا طبیعت ور خراب کړي تلیفون قطع شو مخې را واړه او راته ویې ویل ودرېده زما خوار قسمت
ډېر ښه ډېره زیاته مننه ماشاءالله ډېر زیات ښایسته نثر و واقعا د زموږ د ټولنې هغه ځینې خبرې چې زموږ په ټولنه کې اوس د ځوانانو ورسره مخامخ دي هغوی سره ډېر مطابقت کوه نو لالپورې که تاسو راته ووایئ چې تاسو د په نثر لیکلو کې کوم سبک پیروئ یعنې یو څوک مو ایډیال ده چې هغوی چې نثر لیکي تاسو د هغوی په لاره ځئ که یا ځان ته ځانګړی سبک لرئ
تر اوسه خو ما ځان ته ځانګړی سبک نه ده ټاکلی خو اکثرا چې کله د ایمال پسرلی او یا هم د اسدالله غضنفر لیکن لولم یا هم د اجمل ښکلي نو د دوی لیکن ما ته ډېر زیات خوند راکوي کوشش کوم چې د دوی په لاره باندې پخه کړم او د دوی لاره ونیسم
ډېر ښه ما چې ستاسو نثرونه ولیدل څه ناڅه مطالعه هم کړل په ډېر واړه چوکاټ کې مو راخیستي دي یعنې لنډکي نثرونه ورته ویلی شو نو څنګه کولای شئ مثلا تاسو په لنډ چوکاټ کې هغه یو موضوع چې د هغې تصویر ورکوي
مخکې چې اوږده نثرونه او یا هم مقالې وي نور هغه نو داسې لنډ نثرونه ما مخکې نه و لوستلي اوس په اوس وخت کې اکثره لیکوالان همدا لنډ لنډ نثرونه لیکي ځکه چې وخت کم دی یو څوک اوږده لیکنې ته زړه نښه کوي نو هر څوک کوشش کوي چې خپل موضوع او خپل انځور چې دی په ډېرو لنډو کلمو کې راونغاړي او تر لوستونکي ورسوي نو زه هم کوشش کوم چې دا کار مخته یوسم او د هغوی لاره ویوسم
ډېر ښه تر اوسه پورې مو څومره لنډ نثرونه لیکلي دي یعنې تعداد مشخص درته معلوم ده
لنډ نثرونه یعنې ما خو اوس په نثر لیکلو برخه کې پخه یې ښه دی یا هم په همدې لاره روان یم نو زما لنډ نثرونه چې دي ډېر کم دي ډېر کم دي یعنې په شمېر کې نه راځي او د دې تر څنګ ځینې مقالې لیکم او لنډې کیسې هم او یوازې یو ناول لرم چې هغه ناول ما په خپله هم تر اوسه په چاته نه ده مخکې کړی چې په هغې کره کتنه وشي او هغه راوباسم
ډېر ښه ډېره زیاته مننه او څنګه کله مو د دې کوشش هم کړی چې خپل نثرونه مو چاپ کړي یا تر اوسه چاپ شوي دي په ځینو مجلو یا سایټونو کې د دې کوشش مو کړی ته چې کیدای شي کله دا تصمیم لرئ چې کتاب ولرئ له خیره او د نثرونو ټولګه ولرئ چې نور اورېدونکي او لوستونکي هم ترې مستفید شي
یا تاوان کوشش میکړای چې ناول لومړی سر کې ما ته خپل نثرونه دونه فکر میکړم چې دونه بخوندور نه وي نو ځکه ما پټ ساتلی ول چې کله مې هوس د خپل ملګرو ته مخې کوم ما غوښتي نه خوند اخلي نو په دې د دوی دغه خوند اخیستل ما هڅه وکړه تر څو خپل نثرونه یعنی چاپ کوم او تر لوستونکي ورسوم نو فعلاً ما په دې برخه کې د ځینو نظریات راټول کړي او خپل نثرونه کې غواړم چې هغه تطبیق کړم او با ته غنې چاپ ته ورکړم
ډیره زیاته مننه که تاسو نه یو بل وړه لنډه نثري ټوټه واورو نو اوریدونکي به هم ترې خوند واخلي او موږ به هم خوشحاله شو
ما د دې نثر عنوان مې چې ورکړه انسان او تیګه موټر کې وم لارې بندې وې زړه مې تنګ شو سترګې مې یارې خواته غړولې سپین لوړ موټر مې تر سترګو شو چې ما ته یې نوم هم نه راتلو ډریورو تر څنګه یې ناست کست تریو تندی لرونکی په لاسونو کې تسبی دواړه موټرونه سره چوخت روان ول شکېدلې جامې په بر سر خیرن او چاودن لاسونه انجلۍ د موټر ښیښه ور وټکوله ته څه غوښتنه یې وکړه لاس یې اوږد کړ سترګې له امیده ډکې هغه کس په تریو تندي غبرګو سترګو ورته اشاره وکړه چې زه انجلۍ دا هر څه انجلۍ تر سترګو تېرول بیا بیا یې غوښتنه کوله تر څنګه نورو کسانو ورته پت پت وکتل انجلۍ په زړه ماته شوه لاسونه یې اوږد نیولي وو یو تن راغی مخې ما ونه لیده خو له جامو ښکارېده چې اقتصادي وضع یې چندان نه ده له انجلۍ لاس په لسګون ډک شو د سرک له منځه لرې کړل شوه دې حالت زما دینیا خبره رایاده کړه چې ویل به یې تیګه چې څومره غټه وي هومره سخته وي انسان هم همداسې وګڼه
ماشاءالله ډیر زیات خایسته وو واقعا ما ته ډیر زیات خوند واخیسته لالپورې امیرزی ډیره زیاته مننه ده چې راغلې موږ سره دې مرکه وکړه او خپل خایسته نثرونه او خوږې خبرې دې له اورېدونکو سره هم شریکې کړې بس خوشحاله او کامیابه اوسې
رادیویي مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې.